السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانه زم تاسو ازادي رادیو دغه پروګرام ترابولم 15 دقیقې موسیقي خبرو خو په 15 دقیقو کې به خبرونه او راپورونه هم ولرو مهمه موجوده ده چې نن د کابل په 12 حوزې شاوخوا کې ترخی پلته نږدې ترخی پله زندان ته نږدې انتحاري حمله شوې ده شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سره ټکی په کابل کې د څرخی په محبسته نږدې نن په یو انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو په لاس 9 یرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي د دغه هیواد د تیلو په برخه باندې به د امریکا نوي بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت وینن سهار د کابل د 12 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ترخی پله محبسته نږدې انتحاري حمله شوې ده چې شپږ کسان وژل دي د دغه وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي د دولتي مامورینو یو موټر په نخه کړ په وژل شوو کې 3 پولیس شامل دي همداراز په ټپیانو کې چې ټول ملکیان دي 3 ماشومان هم شامل دي ښاغلی دانش وویل
صبح امروز حوالی 25 دقیقه
نن سهار شاوخوا او بجه 25 دقیقې د ترخی په مابسته نږدې یو انتحاري حمله وشو چې متاسفانه ټپیان او شهیدان هم لري ښاغلی دانش وویل چې یاد حمله کې ځینې د سیمې کسان ټپیان شوي دي خو د نورو جزئیاتو لپاره د دوی تحقیقاتي ټیم کار کوي چا د دغه حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو په لاس 9 یرغمل شوي کسان بیرته بېګا شپه راخوشي شوي دي د دایکندي د والي ویاند علي ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لس ورځې مخکې د دایکندي د کجران ولسوالۍ له لوی لارې 6 عام کسان له ځانه سره بیولي وو چې بیرته یې بېګا شپه د ځینو سپینګیرو او محلي چارواکو په وساطت راخوشې کړل همدارنګه طالبانو د کجران ولسوالۍ 3 سپینګیري هم له ځانه سره یرغمل نیولي وو چې د خوشیو په ډله کې شامل دي کجران د دایکندي یو ناامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې دا پیښه پکې شوې وه دا ولسوالۍ د اروزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه د میمنه ښار د سربلاق کلی اوسیدونکو چې چیرته چې دا پیښه شوې وای دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جمعه ته د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش زیاته کړي پولیس هڅه کوي د سربلاق د کلی دغه اوسیدونکو قاتلین ونیسي ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب لرلی شي جواد ظریف چې د 3 پورز د ایران ترکیه او آذربایجان په هیواد درې اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ په یو خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو لګولو سره مخالفت کړی دی
با آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند به خاطر اینکه
از قانون دوی آیا یو هیواد کولی شي نور په دې خاطر چې قانونمند یا د قانون پیروي کوي مجازات کړي کنه دا ډول وضعیت به پراتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیر پراخ اغیز ولري له همدې کبله ده چې تاسو ګورئ ټول هیوادونو هم زموږ خو گاونډیان او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت پر وړاندې مقاومت وکړ د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې یعنی د نومبر په 15 د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ووتله چې د اګست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. ویل کېږي دې بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخت زیان رسولی. او په جرمني کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو 30 کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي دي. کله چې د سیشنبې په ورځ د جرمني د اولدنبرګ ښار د محکمې قاضي له هیګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د ځنځيري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوه ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاری مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هیګل 90 نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو د پیچکاریو له لارې ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت ترلاسه کړي. ازادي راډیو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام او د ازادي راډیو په فیسبوک پانی facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. رابه شو لمړی موضوع ته. هغه کابل د نن سهار انتحاري حمله په کابل کې نن سهار د پلچرخی محبس ته نږدې چې د 12مې حوزې شاوخوا سیمه کېږي یو انتحاري حمله شوې ده. شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه راسره ټلیفون په کرخه دی. فکر کوم د کابل استودیو له موږ سره وصل دی. د کابل په استودیو کې دی، له موږ سره خبرې کوي چې دغه حمله دقیقا چیرته شوې ده او څوک څوک پکې ژوبل شوي.
سنگزه صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل دا حمله نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل د 12مې حوزې اړوند سرخی پله زندان دروازې ته مخامخ شوې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا یو موټر بم انتحاري حمله و چې لامل یې شپږ تنه وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شویو کې درې پولیس او درې ملکیان دي او همدارس ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي.
کسان شهیدان دي، درې پولیس دي، درې ملکی واګړې دي او اته کسان مجروحین دي چې درې ماشوم دي او پنځه نور کسان دي چې څلور تنه دي.
د پیخ یو شمیر عیني شاهدانو لسیمینه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 نړی رضیاته زوروره و چې تر لری لری زینو پوری غاګ اوریدل شوی دی. دوی دا هم ویل دي چې د 14 لامل په سیمه کې د شاوخوا کورونو شیشي هم زیانمن شوی، ماتې شوی دی او شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم اوختی دي. تر دې دمه کوم وسلوال ډلې دغه پیخ مسولیت نه دی منلې، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نږدې هم یو انتحاری حمله شوی و چې پغه کې درې تنه وژل شوی او شپږ تنه نور پکې اټپیانو. د هغې حملې مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی. بلستان زسه
مننه کوم اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د پلچرخی محبس ته نږدې د احمد شاه بابا مینې په یو څلور لارې کې انتحاري حمله شوې ده. هلته درې کسان وژل شوي چې پولیس دي او درې نور هم ملکیان وژل شوي دي. اته نور ملکیان چې د سیمې اوسیدونکو ټپیان دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. همداراز د کورونو شیشې او شاوخوا دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د موسکو غونډې د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
افغان چارواکی وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. لو څو ورځو رئیس خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګواله. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل دا محل نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړیدو نیټه او جزئیات تایید کړي.
مسئله برگزاري نشست مسکو بر ما قابل
ده. ښاغلی احمدی وایي د مسکو د غونډې جوړیدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د سرنګوالي او جوړیدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړیدو د نیټې او سرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق تل نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي رادیو د دې پښتنې له جواب ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دی او د مسکو د غونډې د جوړیدو په برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې زینو روسي رسنیو رپورت ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړیدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د اصول د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړ شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت الله احمدی وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدی په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وایی هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښوده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند او ورسره بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروسته پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوې دي. مسیر رسپانه لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. رسپانه لیکي چې محمد فضل اخون، ملا نور الله نوري، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوی محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یوځای شوي دي. رسپانه لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشي شوي وو. ویسا رسپانه بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. رسپانه وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشي شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. رسپانه په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشی کېدو په سرنګوالي هم بحث کړي او لیکلي دي چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسه اسلام آباد ته سفر کړي وو خوشی شوی دی. رسپانه لیکلي دي چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشی شوی چې وسوس امریکا خپل له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د رسپانه په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشی شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملیارمن رسپانه بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلې ده چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلې ده چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو رسپانه د مطلب په دوام د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. رسپانه د موضوع په اړه په خپل سرلیکنه کې هم بحث کړي، خو لیکلي دي چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه خبرګون راغستې دي او لیکلي دي چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او لدې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي دي چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. ورځپاڼه لیکي